دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو او ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن اته تختول شوي کارکونکي له وسلوالو خلاص کړي دي. په بلوچستان کې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي چې د چارواکو په وینا د ژغورنې هڅه روانه ده. او د جاسوسۍ په تور نیول شوی یو سویس وګړی په ایراني زندان کې مړ موندل شوی دی. چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د کارخونې اته تختول شوی کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه خلاص کړي دي. په بنو او لکی مروتو کې پوځي او پولیس چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې له 14 څخه اته کارکونکي د عملیاتو پر مهال آزاد کړل او د نورو د خوشی کولو هڅه کوي. دوی ویل چې د عملیاتو پر مهال په ډزو کې درې کارکونکي برسیرن ټپي شول. چارواکو دا ونه ویل چې آیا په عملیاتو کې وسلوالو یا سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وخته دا وکنه. وسلوالو هم لا د هغو چارواکو د دعوی په اړه څه نه دی ویلي. پولیس وایي چې د اټومي انرژي کمیشن کارکونکي پرون غرمه له لکی مروتو څخه د کارخانی پر لوري روان ول چې وسلوالو سره لګاډي وتختول او نامعلوم ځای ته انتقال کړل. دوی وایي چې وسلوالو وروسته د هغوی فلاین کوچ ګاډي هم وسوځاوه. تحریک طالبان پاکستان د هغو کارکونکو د تختونې ذمہواری منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې بندي ملګري خوشی کړي. د لکی مروتو په قبول خېلو کې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن د اورانیم کارخانه ده. د تیر کال په نومبر کې هلته پر امنیتي ځواکونو په وسلوالو برید کې 15 سرتیر ژوبل شوي ول. د بلوچستان له مرکز کوټي سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي دي. د صوبایي حکومت ویان شاهد رند پرون په بیان کې ویلي دي چې د سنجیده سیمې کان د ګیس چاودنې له وجې نړیدلی دی. دی وایي چې مرستندویه ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي او هلته د مزدورانو د ژغورنې هڅه کوي. د بلوچستان د سکرو کانونو د څار ادارې مشر عبدالغني شاهوانی بیګا مشال راډیو ته ویل چې دوه ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي خو لا د مزدورانو په ایستلو نه دي توانېدلي. د بلوچستان د معدنیاتو وزیر میر شعیب نوشیروانی په بیان کې ویلي دي چې د پیښې پلټنې کوي او د قانونو د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان د مالک پر ضد اقدامات کوي. د قانونو د مزدورانو ټولنه وایي چې د جنوري پر لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان په قانونو کې په بیلابیلو پیښو کې درې مزدوران ووژل او درې ژوبل شول. په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې اکثر د سکرو په قانونو کې خونړۍ پیښې کیږي چې له عملي د قوانینو نه عملي کېدل، د قانونو د څار سم نظام نشتون او د مزدورانو د خوندیتوب لپاره اړین اقدامات نه کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزه گرفتاری اندېښنه ښودلې ده. د کمیشن یو ویاندې ماهین پراچا بیګا مشال راډیو ته ویل چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او هیواد ته استول د نړیوال قانون خلاف کار دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو دروان کال له پیل راهیسې په هغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیولي دي. د اسلام آباد انتظامی ویلي دي چې یوازې بې اسناد افغانان نیسي او هیواد ته لیږدوي. خو یو شمېر افغانانو مشال راډیو ته ویلي دي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د اسلام آباد د انتظامی مشر یا ډپټي کمشنر دفتر د جنوري پر 1 په بیان کې ویلي ول چې د 2015 زیږیز کال په لومړۍ اونۍ کې له پلازمینې یو سلو درې اتیا نا قانون بهرنیان ایستلی دي. د اسلام آباد او راولپنډۍ د پولیسو مشرانو د 2023 زیږیز کال د نومبر په پای کې ویلي ول چې د پاکستان تحریک انصاف د زنداني بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د احتجاج پر مهال د څلور شپېته افغانانو په ګډون تر 1500 زیات کسان نیولی دي. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر محسن نقوی هغه مهال ویلی ول چې د دسمبر تر 1.5 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پریږدي چې هلته د اوسېدو اجازت نامه نه لري. خو د اسلام آباد د پولیسو ویاند شریف الله خان په وروستیو کې ویل چې افغانانو ته په پلازمینه کې د اوسېدو د اجازت نامې ورکولو بهیر لا نه دی پیل شوی. او یو سویس وګړی چې ایران د جاسوسۍ په تور نیولی و په زندان کې مړ موندل شوی دی. ایرانی چارواکي وایي چې هغه کس ځان وژلی دی. د ایران له عدلیه سره تړلی میزان خبری اژانس ویلی دی چې امنیتي ادارو هغه سویس وګړی د جاسوسۍ په تور نیولی و او قضیه یې تر پلټنو لاندې وه چې هغه پرون د ختیس ښار سمنان په زندان کې ځان وژه. د سویټزرلند د بهرنیو چارو وزارت د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ته په استولي بریښلیک کې تایید کړی چې حکومت یې له وضعیت خبر دی او د جزئیاتو ترلاسه کولو په تکل دی. میزان اژانس د سمنان ولایت د مشر قاضي محمد صادق اکبری له خولې ویلي دي چې هغه سړی د زندان په خونه کې له یو بل کس سره بندي وو او د بندیخانې د ملګري په غیر حاضرۍ کې ځان وژلی دی. اکبری د سویس وګړي نوم نه دی خولی او د نورو معلوماتو له ورکولو یې هم ډډه کړې، خو زیاتوي چې پلټنې روانې دي او تر اوسه د هغه د مړینې لامل د ده په وینا یقینا خودکشي بریښي. چارواکو پر هغه سړي لګولي تورونه هم نه دي په ډاګه کړي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په بنو او لکی مروتو کې پوځي چارواکي او پولیس داوا کوي چې د عملیاتو پر مهال یې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د کارخونی له 1400 څخه اته کارکونکو د وسلوالو لول کې خلاص کړی دي. چارواکو بیګا د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د عملیاتو پر مهال درې کارکونکو برسیرن جوړل شوی دي. هغه البته دا ونویل چې آیا په عملیاتو کې وسلوالو یا سرتیرو ته هم مرګ جوړ لا وخت دی او کنه، خو زیاته کړه چې ژر به پاتې کسان هم له وسلوالو آزاد کړي. دا تر هغه وروسته ده چې پولیسو پرونو ویل چې هغه کسان له لکی مروتو کارخانې ته روان ول چې وسلوالو وتښتول، نامعلوم ځای ته ولېږدول او ګاډی یې هم وسوځاوه. تحریک طالبان پاکستان د هغو کارکونکو د تښتونې ذمواري منلې ده او یو ویډیو یې هم خپره کړې ده چې پکې تښتول شوي کسان خول شوي دي. مشال راډیو په خپلواکه توګه د ویډیو د کروالي تصدیق نشي کولای. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د جنوري په نهمه غرمې لکی مروتو کې وسلوالو د اټامیک انرژي کمیشن 14 کارکونکو هغه مهال اغوا کړی ول چې لکی مروت کابل خیلو کې فیکټری ته په لار ول او د دوی ګاډي ته ورچول وسوځول وو. په بنو کې د پاکستان فوج یو افسر او لکی مروتو شار پولیس تھانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې فوج د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات وکړل. اته کارکون کې ژغورلی چې د عملیاتو پر مهال درې کارکون کې په مرمۍ معمولی ژوبل شوی هم دی. دوی وویل چې د پاتې اته کارکون کو د ژغورلو لپاره هڅه روانې دي. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی پرون د پیښوروس سمدستی و ویډیو رسنیو ته استولې و چې ښکاری ټول لغوه شوی کارکون کې په ولکا کې دی. د دوی د تختونې ذمہواری منلې و. په ویډیو بیان کې تختول شوی اهلکاران وایي چې وسلواله اغوا کړي. حکومت یې باید زر غوښتنه ومني او د دوی د خوشی کولو لپاره ګام واخلي. تختول شو کسانو کې د حافظ بشیر په نوم یو کارکون کې چې د پولیسو په وینا اډمن افسر دی، په ویډیو بیان کې حکومت نه د وسلوالو څخه د خوشی کولو غوښتنه کړې.
زه حافظ بشیر خپل ملګرو سره محفوظ مقام باندې ناست یم او حکومت ته دا درخواست کوم چې دوی د موږ رهایی زر تر زر بندوبست وکړي. دوه مجاهدینو چې کوم مطالبات دي عاد تسلیم کړي.
مشال ریډیو په خپلواکه توګه دغه ویډیو کراوالی تصدیق نشي کولای. محمد خراسانی رسنوی ته لیک ډول شوی بیان کې دا هم ویلي چې کارکون کې د وژلو لپاره نه بلکې د زنه غوښتنو پوره کولو لپاره تښتولې دي. نو باید حکومت فوزی غوښتنه ومني، د دوی څخه خپل کارکون کې خوشی کولو لپاره د کاروایی کولو ډډه وکړي. خو د پاکستان فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا غ تختول شو کسانو د ژغورلو لپاره یې عملیات وکړل. تا وژغورل شول پاتې اته کارکون کې به هم زر د وسلوالو د منګولو نه خوشی کړي. لکی مروتو کې د دیوړاندې هم اټامیک انرژي کارکون کې او نورو ادارو اهلکاران د وسلوالو لخوا په نخښه شوی دي. د تیر کال نومبر په پیل کې لکی مروت درتنګ کې وسلوالو د فوج پر قافله برید کړي وو چې 15 سرتیری یې ژوبل کړي ول. د پولیسو په وینا هغه قافله لکرکا د لکی مروت کابل خیلو کې اټامیک انرژي فیکټری ته روانه وه. د لکی مروت په شمول بنو وزیرستانونو او نورو زیلو مرسیال کمیشنرانو لخوا د تیر کال په وروستیو کې ټولو سرکاري چارواکو ته ویل شوي ول چې د ناسم حالاتو او وسلوالو لخوا بریدونو او تختونې د خطر له وجې د خپل سفرونه محدود کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
چارواکي وایي چې د بلوچستان له مرکز کوټې سره نږدې د سکرو یو کان نړېدلی دی چې پکې دولس مزدوران بند پاتې دي. چارواکو پرون وویل چې پیښه د ګیس چاودنې له وجې شوې ده. د صوبایي حکومت ویاند او د کانونو د څار ادارې مشر وایي چې مرستندویه ډلې د پیښې ځای ته رسېدلې دي، خو تر اوسه د هیڅ کان کیندونکي په ژغورنه نه دي توانېدلي. د سکرو د کانونو ټولنه وایي چې دا ډول پیښې د حکومت د غفلت له وجې کېږي، خو د معدنیاتو وزیر وایي چې پلټنې کوي او د قانون سرغړونې په صورت کې به د کان د مالک پر ضد اقدامات وکړي. ایوب ترین تفصیل لري.
د کوچ څه څلوېشت کیلومتر لري و ختیځ لور ته د بلوچستان د سنجدي د کویلې یو کان د زیرجن ګیس له امله د چاودنې وروسته نړېدلی دی چې له امله دولس کان کیندونکي لاندې سوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین د جنوري په نهمه نیټه په خبر سوي یو بیان کې کړی ده او ویلي دي چې د پیښې وروسته مرسته کوونکي ډلې د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته د مرستو کار پیل کړی دی، خو تر اوسه څوک نه دی راستلی. په دې ترڅ کې د شپې ناوخته مشالیډو سره په خبرو کې په بلوچستان کې د کویلې د کانونو د څارونکو ادارې مشر چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوانی د پیښې تصدیق کړی او ویل چې د کویلې د یاد کان څخه د دولس کان کیندونکو د راستلو په خاطر مرسته کوونکي دوې ډلې و سجدې ته لېږدولې دي. بل پلو ته د مزدورانو د بیلابیلو اتحادیې له لوري هم د سنجدي پر اوسنۍ پیښه سخته خواشینی ښکاره شوې ده او ویلي دي چې د حکومت د غفلت او لاپروایۍ له وجې د کویلې کانو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د جنوري په لسمه نیټه د مشاهدو سره په خبرو کې په پاکستان کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې یا پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن مرکزي سکرتر سلطان الله اویل چې په صوبه کې د کویلې د کانو د څارنې د انسپکټرانو یا ماینه کوونکو د کمښت له امله دا ډول زیاتره پیښې رامنځته کیږي.
حکومت ته موږ ویلي دي چې تاسو د ماینز ورکر کښېږدي چې هغه الته یې او هغه بالکل ریگولر سروس کنٹیجنٹ اور خلق به بچاوی اگر نه کی ګونمن په دې شیانو کې بالکل دلچسپی نه اخلي.
په کوټه کې د بلوچستان د مادن صوبایي وزیر میر شعیب نشروانی هم د سنجدي پر پیښه خوشنۍ ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د کویلې د راستولو د قانون د خلاف ورزي په صورت کې به حکومت د کویلې د کان د خاوندانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي. د جنوري په نهمه نیټه په کوټه کې په خبر سوي یو بیان کې د نوموړي لخوا ویل شوي دي چې د قانون خاوندان د انساني ژوند څخه بلاتره نه دي. هغه و چارواکو ته امر کړی دی چې د کویلې د یاد کان څخه دي د کان کیندونکو په حفاظت سره د راستلو کار چسپانده کړي. د نوموړي په خبره چې د کان کیندونکو د حفاظت په خاطر به دوی د کویلې د کانو پر قانون په سختي سره عمل یقیني وګرځوي. د کانو د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې چې د روان کال د جنوري په لومړنۍ اونۍ کې تر اوسه د بلوچستان د کویلې په کانو کې درې کان کیندونکي مړه او درې زخمیان شوي دي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نن د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډلیزه گرفتاری اندېښنه خولې ده. د کمیشن یو چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو نیول، بندې کول او جبرن هیواد ته ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په هغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیولې دي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون مشال راډیو ته ویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د یو شمیر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کیدی شي. خو د اسلام آباد انتظامی ویلي چې یوازې بې اسناد افغانان نیسي او هیواد ته لیږدوي. سالم احمد صالح تفصیل لري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې ایزو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نوې میلادي کال له پیل سره چې نن لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقیف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلیز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي یې بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن مې پر ورځ بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولې چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د روادري په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتېرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډیر اندېښمنونکی او خواشینونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقیف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشمې په ورځ ناوخته خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقیف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویې ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درې نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمیر چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای سي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان او واکمن تحریک انصاف استازي وایي چې هڅه کوي چې په قانون کې په بدلون کولو د ځمکلاندې بمونو د ښکار شویو له کورنیو سره مالی مرستې ته لاره هواره کړي. آصف خان مسید پرون مشال اړوت ویل چې د تیر کال له جون راهیسې په دې ترڅ کې هڅو ته دوام ورکړی دی او دا موضوع په اسمبلی کې تر غور لاندې ده. پېښور هایکورټ هم په 2020 زیږیز کال کې د ځمکلاندې بمونو د ښکار شوي او د هغوی له کورنیو سره د مالی مرستې امر کړی و، خو دا کار لا نه دی شوی. قانون پوهان وایي چې د دې لامل قانوني پیچلتیاوې دي. د جنوبي وزیرستان د معلولینو ټولنه وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په هغه ضلع کې د ماینونو په چاودنو کې له 6500 څخه تر 2500 پورې کسان معذوره شوي دي. غلام غوث له پېښوره.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي آصف خان د خپل صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د ځمکلاندې بمونو یا ماینونو نه متاثره شوي خلکو لپاره دی حکومت د معاوضو ورکولو لپاره تګلاره جوړه کړي. آصف خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره تیره ورځ په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه د تیر کال د جون د میاشتې نه د قبایلي ضلعو د ماین چاودنو متاثرینو ته د حکومتي امداد ورکولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي او په صوبایي اسمبلی کې هم دا مسله راپورته کړې ده.
بیسیکلی دا ما په د جون کې یو کالینګ اټینشن ورکړی او په کالینګ اټینشن مې دا لیکلی یو چې موږ د کوم لینډ ماین وکټمز دي دغه ته هیڅ قسم کمپنسیشن مالی امداد نه ورته ملاویږي، لکه چې حکومتي نور خلکو ته ملاویږي چې کوم په جنگ کې یا په آپریشن کې شهید شوي دي یا خوک شوي دي یا زخمی شوي دي یا ورک شوي دي. انډر سیکشن 7 اف اینټی ټیرریزم ایکټ یو پرچا کې یو دفعه راځي، نو آ دفعه سړی ایلیجیبل کی چا دے حکومتی کمپنسیشن پر مراد پر امداد پر کوالیفائی کی گی. مال چې خلکو ته چلتا ورشه نور خو بسور کیا سم جنگ لگیا دلتا اور حالات بیا خرابی کی لگیا دی، نو خلکو ته کم از کم وای جی کوم نتا په وس کی دیا خو ته کولش نن چې کوم خبر او شو ا دے اغي سلسله وا کڑی وا چې بای کمونګه د دغ خلکو د دغ ایوان نام اعتماد کا اوچت شو نو خلک بچر تدریمی.
د ماین چاودنو زیاتره پیخي په سویلی وزیرستان کې رامخیته شوې دي. محمد ممتاز محسود په سویلی وزیرستان کې په 2014 کې په یو ماین چاودنه کې جوبل شوی وو او په یو وخت په مازوره شوی دی. هغه اوس په سویلی وزیرستان کې د ماین چاودنو د متاثرینو د ټولنې مشري کوي. ممتاز محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ د ترګړی په پیخو کې نور متاثرینو ته د مرګ او جوبلې په سر معاوضه ورکول کیږي، نو په کار د هغه رنګ مالی مرستې د ماین چاودنو متاثرینو ته هم ورکړي شي. هغه زیاته کړه چې دوی د دې لپاره وخت په وخت ډیری هلې ځلې کړې دي او د متاثره شوي خلکو معلومات هم راټول کړي دي، خو تر دې دمه پکې څه پرمختګ نه دی شوی.
ڈیٹا جمع کرا چھے پا وزیرستان کے 10,000 پورے خلق مزور شوی دی و دا مختلف مزور دی پا دے کے دے لینڈ مائن چکم خلق خکار شوی دی آغے تعداد شپگنیم سو نواخلا تر ونیم سو پورے دی دے کے مختلف خلق زن شہیدان شوی دی و زن لاس لیخ پونا مزور شوی دی لینڈ مائن کے مزور دا پارا مگ وزیرستان کے پا مختلف زیونوں کے درنے وکڑے و آخر مو پٹان کے دا ڈی سی دفتر مخ کے ہم یو درنا ورکڑا دے درنوں کے مگا دا مازور دا پارا خاص کر دا لینڈ مائن مازور دا پارا دا شہدہ پیکج وختنا کڑے وا و تر وسا پورے پدے باندے عمل اندے شوی.
په 2021 کال کې په پېښور های کورټ کې د ځمکلاندې ماینونو نه متاثره شوی خلکو ته د معاوضو ورکولو په اړه د یو خواست د اوریدنې پر مهال د جنوبی وزیرستان وکیلانو یاد عدالت ته معلومات ورکړي وو چې د 2013 کال نه د 2021 پورې یوازې په سویلی وزیرستان کې د ماین چاودنو په 178 پیښو کې 80 کسان وجلې شوي وو او د 250 نه زیات کسان په دې پیښو کې د جوبل کېدلو وروسته معذوره شوي وو. په 2021 کې د اکتوبر په 15 نیټه پېښور های کورټ د ځمکلاندې بمونو په اړه د سویلی وزیرستان د وکیلانو لخوا په داخل کړې شوې قضیه کې حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې د ماین چاودنو نه متاثره شوي خلکو ته دې معاوضې ورکړي. عدالت هغه محل د معاوضو ورکولو لپاره یو طریقه کار هم جوړ کړی وو چې د ماین چاودنو متاثرین دي متعلقه ډیپټی کمشنرانو او د آفتونو د نظم د ادارې یعنی پی ډی ایم ای ته خپل خواستونه جمع کړي. خو د جنوبي وزیرستان د وکیلانو د ټولنې مشر شیرپاو محسود د جنوري په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ په پیښو کې د معاوضې ورکولو لپاره چې د ترګرۍ ضد قانون کې د کومې دفعې لاندې اف آی آر درج کیږي نو د هغه طریقې کار په وجه د ماین چاودنو متاثرین د معاوضې د ترلاسه کولو نه بې برخې دي.
عملی طور د حکومت طرفه په دغه کې چې کوم مشکلات دي هغه د کوم سوپی جوړه د ورته قانون چې په دغه کې به اف آی آر کیږي او په اف آی آر کې به د دهشتګردۍ دفاع لازمی ده هغه یې نو هغه په حواله باندې ډېر مشکلات دي. خو چونکه ځنه کې سونه همداستي چې زمونږ د پاکستان د اف سی او د فوج د طرفه موټر ګولې راشي نو هغه کې بچیان زخمیان شي نو هغه اف آی آر به مونږ اوس تا کټ کو نو د خپل فوج خلاف خو زمونږ سیټی ډی ها د اف آی آر نه کټ کای او کنه معلومه کټ کو یا کاټ مودي په دفا 780 په شامل ده نو هغه ته تر اوسه پر موزه نه دی ملاو نو مونږ دا وایو چې زمونږ سره د 2007 نه واخل تر 2025 پورا د ظلم او د جبر په لسه مختکای نه کې چې مونږ ته ریلیف راکې یا زمونږ غم د خپل ځان غم وګڼي یا مونږ چې کوم حقوق کېږي هغه راکي.
خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سویلي وزیرستان حکومتي غړي آصف محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې هغه هڅه کوي چې د ماین چاودنو متاثرینو ته د معاوضې ورکولو لپاره په ترګرۍ ضد قانون کې بدلون وکړي او د دې معاملې لپاره د هغه د پام راګرځونی یو لیک د صوبایي اسمبلی قائمه کمیټې ته هم سپارلې شوی دی.
د اروپای ټولنې په ګډون د یو شمیر هیوادونو مشرانو تر اوږد ځنډ وروسته په لبنان کې د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکنې هرکلی کړی دی. د اروپای ټولنې د کمیشن مشر اورزولا فان دیر لین هیله ښوولې ده چې له دې سره ښایي په لبنان کې اصلاحاتو او ثبات ته زمینه برابره شي. اون پرون پارلمان ته په لومړۍ وینا کې وویل چې په لبنان کې نوي اثر ته لاره پرانیستل شوې ده. په لبنان کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د ولسمشر څوکۍ خالي پرته وه. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلې لبنان لپاره د هیلي یو شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغې وړاندې لیکلي چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله ښوولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښوولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوره کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. لڅ باندې دوه کلونه په لبنان کې چې له ناکرارۍ سره مخامخ وو د ولسمشری د قدرت خلاوه پارلمان د رای اچونه داسې وخت وکړه چې څوونه مخکې د اوربند موافقه د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ 14 میاشتنی جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره لغوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشری دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده.
په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د کارخونې اته تختول شوي کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه خلاص کړي دي. په بنو او لکی مروتو کې پوځي او پولیس چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې له شپاړس څخه یې اته کارکونکي د عملیاتو پر مهال آزاد کړل او د نورو د خوشي کولو هڅه کوي. دوی ویل چې د عملیاتو پر مهال په ډزو کې درې کارکونکي برسیرن ټپي شول. پولیس وایي چې د اټومي انرژي کمیشن هغه کارکونکي پرون غرمه له لکی مروتو څخه د کارخانې پر لوري روان ول چې وسلواله وتښتول. تحریک طالبان پاکستان د هغو کارکونکو د تښتونې ذمواري منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې بندي ملګري خوشي کړي. د بلوچستان له مرکز کوټې سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې دولس مزدوران لاندې شوي دي. د صوبایي حکومت وایاند شاهد رند پرون په بیان کې ویلي دي چې د سنجیده سیمې کان د ګیس چاودنې له وجې نړیدلی دی. د وای چې مرستندوی ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي او هلته د مزدورانو د ژغورنې هڅه کوي. د بلوچستان د مادنیاتو وزیر میر شعیب نوشیروانی په بیان کې ویلي دي چې د پیښې پلټنې کوي او د قانونو د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان مالک پر ضد اقدامات کوي. د قانونو د مزدورانو ټولنه وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان په قانونو کې په بیلابیلو پیښو کې درې مزدوران وژل شوي او درې ژوبل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزه گرفتاری اندېښنه ښوولې ده. د کمیشن یو وایاند ماهین پراچا بیګا مشال راډیو ته ویل چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او هیواد ته استول د نړیوال قانون خلاف عمل دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په هغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیولې دي. خو د اسلام آباد انتظامیه وایي چې یوازې بې اسناد افغانان نیسي او هیواد ته یې لیږدوي. انتظامیه وایي چې د 2015 زیږیز کال په لومړۍ اونۍ کې له پلازمینې 133 ناقانونه بهرنیان ایستلې دي. یو سویس وګړی چې ایران د جاسوسۍ په تور نیولی او په زندان کې مړ موندل شوی دی. ایرانی چارواکي وایي چې هغه کس ځان وژلی دی. د ایران له عدلیه سره تړلی میزان خبری اژانس ویلی دی چې امنیتي ادارو هغه سویس وګړی د جاسوسۍ په تور نیولی او قضیه تر پلټنو لاندې وه چې هغه پرون د ختیځ ښار سمنان په زندان کې ځان وواژه. د سویټزرلند د بهرنیو چارو وزارت د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ته پاستولي بریښلیک کې تایید کړی ده چې حکومت یې له وضعیت خبر دی او د جزئیاتو ترلاسه کولو په تکل دی. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسونیزه ادبي او فرهنګي خبرونه د مشال راډیو مجله در خبرو. دا ونی مو په خبرونه کې له ګل اکبر خان سره مرکه کړی ده. د نوښار د پبو دی چې په پښتو ژبه لنډې کیسې او په انګریزي ژبه شاعري کوي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب عامر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ د پښتونخوا نه لیکوال شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه ده. دی به د واتس اپ په لار سره ملګری وي. ګل اکبر خان ستړي مشه په خیر اغلې او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي.
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې اما سم رابطه وکا او بیا زما کم زیار کړي د پښتو ادب د پاره د اغه پښتنې کوي تاسو نو زه تیارې مې. جزاکم الله خیر.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. ستاسو په برخه خو ډیر کارونه دي. پاغي به روستو رڼا چو ګل اکبر خان خو په سر کې داسې خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره وکړي. زه خو مو پیژنم په کار ده چې دا اوریدونکو تاسو سره پوره آشنایی ترلاسه کړي. نو د خپل چم مالت کیسه ورته وکړي، د خپل زده کړو کیسه ورته وکړي، بیا به روستو نورې خبرې کوم.
زما نوم ګل اکبر خان دی. چراټ روډ باندې ډاک بیسو د یو کلی دی پبو تحصیل کې راځي. دلته میزي ګون شوی دی او دلته مې ابتدایي تعلیم مې هم دلته کړی دی او بیا چې دی نو دغه نثار شهید کالج رسالپور نه مې اف ایس سی وکړه او دلته د ګورنمنت ډیګری کالج په بونه مې بی ایس سی وکړه. بیا مې انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره مې بیا په اردو ادب دغه کو ولوستو دغه په دغه ابتدائی دغه زما تعارف ته او لیکلو کار چې کم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه ما شروع کړی چې
صحیح په دې حوالہ
تقریبا د 60 کال عمر وو
صحیح په دې حوالہ زما ذهن ته سوال راځي تاسو ویل چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 60 کال بوي نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کومې ژبې نه مو شروع کړل
لیکل ما دا انگریزی ادب نے شروع کری دا انگریزی ادب کی ما چکل انگلش لٹریچر لوستو ایم اے انگلش میں کول دی پیخور یونیورسٹی نا نو بیا زما ذہن کہ اگر 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 لیکل لگا صلاحیت خو اللہ پاک خداوندی انسان تا ورکی اگر ما کہ اللہ پاک اگر ودیت کڑو نو اگر ما چدی نو ہم زرا کی راغل چ تراش پ انگریزی کی لکھ سہولی کا نو اگر ما چولی کل مخبل استاد تو خل نغری زیات فخ کل نو زما تا غڑ ڈاڈ او داد را کو نو خوصل زئی میو شن اوڑان دی لاڑ نو با انگریزی کی می دو کتابونا انسائیڈ دا ہارٹ او دا انسپائرنگ لو دا په 2000 کال او 2001 کال دا یو بل پسې پر له پسې دا می چاپ کړی
نو دا د شاعری و دا شاعری ولا کده انګریزي ژبه
کې دا شاعر دا شاعری د انګریزي ژبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری د جی
صحیح نو دا مو د کتابونو په خور کې چاپ کړو او لکه چا ولسته دا کتابونه
دا کتابونه هغه وخت سره خو دمره دغه سوشل میډیا او د میډیا دمره دغه نو میډیا باندې خو دی غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمره ام ناموخ بچ اخبار دم ته یو لیک ور کول نو اول مینه زری و مکول خو کله دا سوشل میډیا رااله نو په دې باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی اخبار هر ادیب لګیا دی ک ادیب دی ک غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ور کوي او خلک خوخه او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو ته رسی کنا نو هغه وخت کې خو داسې غم نو بل انګریزي شاعري څه چې انګریزي لوست اوم چا نشو نشي کولای لکه زوم پښتانه د مردینه چې هغه انګریزي هغه په بطور مضمون نشي پاس کولای نو بیا به انګریزي شاعري بچاسو نو هغه شان هغه پزړی به لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولې چې انګریزي کې شاعري کوي خو لکه هغه نه څوک مستفید نشو بس دغه یو هغه پکشته دی
گل اکبر خان زما معلومات پکې دې شي محدود وي خورا طویل شي چې آیا سمره شاعران بدا سی وی چې پښتانه دی واغوي په انګریزي ژبه کې شاعري کړې ده
نو شته داسې خو غړ کم دي کم دی غړي
صحیح
نو ز لکه اجاز رحیم صاحب باندې ز پیجنم چې په دغه شانزونګ په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اعوان شاعری خو نه د کړی خو لکه هغه په دې پویدو او ډاکټر شیر زمان تیزیش باړی کړی دی د غیرت چغه
صحیح او ګل اکبر خان ما چرته لوستیو چې وی شاعری په هغه ژبه کې خکېږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې نو لکه تاسو په انګریزي ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کارو
یاره ګران کار خو او خو لکه به زما مزاج د انګریزي اغه لیټریچر دمر زیات لوستي او چې ما ته خو آسان ښکاری دو اسم زما مزاج دا چې زه مشکل پسندم کنه مشکل کارونه زه ما ته خوندم را کیو ما ته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ما ته مشکل وي دا یو اورز مې سوچ کوم چې پدې خبره چې مشکل کارونه کولې چې او آسان نشي کولې
صحیح چا وی چې د عشق خبرې ګران دي او ګران خو مینو ته آسان دي ها
بالکل بالکل
صحیح نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شو لاغه نه پس کی سره تو کې بیا مو سو کل بیا اردو ادب طرف ته لاړې کا واپس خپل پښتنو ادیبانو مجبور کړ خپل ټولي ترغله
دا دغه د دې کتاب نه بعد بیا دا وی شاعران سره غمې روزګار وی او غمې جانا وی کنه نو چاته غمې جانا وی چاته غمې روزګار نو غمې روزګار کې بیا په روزګار په سلسله کې مې انو بیا روزګار خو ملو شو بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی راکو بیمار نو هغه سره ما لوس کالج خو لیکو مې نشو کولای مازور او سپیشل ماشوم کنه او نو تر 2018 پورې درې بچی دغه شان بیماران پیدا شو د اې د وجه نه زما لیک چې کوم هغه دوه هغه اودري د بالکل صاحب شو زما اوړاندې بیا یو ټکی نه لیکلې او چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو یو ماشومه او یو دا نو ان په ځ بیا اوسګار شو ما د مشره زه الحمدلله خدې په 2018 کې سبق وای او خو هغه بیا ځ چې اوسګار شو نو ما بیا ایم اے اردو کړی و نو ما ذهن کې خاکه راغله چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالبی اردو کې لیکلی په تنقید باندې، نو ما ویل نه داسې یو کتاب پښتو کې ولیکلی شي، نو ما مواد را جمع کړل انګریزي لټریچر ما ویلې انگریزی په ساتس سره د یونانی او رومي لټریچر مې ویلې، نو هغه مې را غونډ کړ په ترتیب وار کړ او په ورسره مې دا د اردو چې کوم دی دغه نه الطاف حسین خالی نواله تر دې د مچ سمره نکادان دي، نو د دې ټولو د اتو جبو د کې دغه یونانی رومي انگریزی عربی فارسی سنسکرت اردو او پښتو دا د دې ټول نکادان چې هغه تنقیدی نظریات یا آثار دینو په هغه ما را غونکل په یو کتاب کې او د پوی خلک په عنوان باندې پوها خلک په عنوان باندې هغه ما کمپایل کله او هغه نظریات مرا غونکل او هغه می چاپ کله په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ ترال هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او آی سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو د کم ادبی حسوی یا ادبی زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو، نو هغه سره می بیا ورپسې می بیا افسانی شروع کی، نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده.
سې ګلګور خان تاسو د خپل مشمان ذکر وکړو چې هغه نه جوړو بیا په کیسنه وفات هم شول، نو د یو پلار په هیڅ باندې او بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وی هغه حساس وی دغه دردونو تاسو ته صدر کړ، آیا تاسو هنر کې داسې افسانه یا داسې لیکنه راغلی په شاعرۍ به ورخه کې چې هغه دردونه په کتاب انزور کړی وي؟
بالکل بالکل، په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ما ټول راغونډې کړې دي او هغه چې او زمغه د ژوند د قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلومی کی محسوسی کی چې کم ما سره نږدې ملګری نهستي چې هغه افسانه لولي وي دې کې خوستا جلک شته، لکه کوتکانی نومي افسانه کې زم ما د یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې، دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویلچیر کې هغه مقابله هغه د عشق مو هغه چې کوم مشوکا ورته چې کتا د مقابله او غټل د بتا سره واده کوم ویلچیر مقابله ویلچیر باندې کنه
صحیح
هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویلچیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خوري زیات غریبی نه هغه आवाज د ویلچیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي، نو له ما عنوان هم داسې کې خو ما سره په دې ډیر نه کادان وي چې دا عنوان کې جمالیات مشتمر تم زدي ته نه ګورم زدي आवाज ډیر زیات انسپایر کړم زدا اواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په خپل افسانه کې، نو هغه افسانه چې څوک مول ولي نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکار شي چې او د ژوند پکې زی په دی خور ور پروت دی.
سه ګل اکبر صاحب تاسو خو یو لیکوال وای تاسو د مازور ماشومان پالنه مو وکړه حتی دومره قربانی مو ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت یو نو تاسو سر ته کې ناشته د خپل لیکنو دغه قربانی مو ورکړه، عام ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومان سره زموږ رویه څنګه ده، د دې څه بدلون ضرورت شته څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي او موږ دلته بهر نړۍ کې اوسو دلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په ځغل کې چا نه رستو نه راځي ځکه حکومتونو دوی د پاره لارې برابرې کړي ګودرې ورته جوړې کړي، هلته څه صورتحال دی؟
نو دلته صورتحال صحیح نه دی، بس دغه درد یو مور پلار محسوسولی شي بل څوک نشي محسوسولی کنه، یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم نو چونکه زه آی ایم بینګ د فادر اف سپیشل کیډز نو هغه درد ماته محسوسیږي، په سر سکول کې پنځه ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي، حالانکه ای مور پلان نه پکار دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي، خو هغه ما سره کینولې زه هغه سره ډیر په بمینه محبت باندې دغه کومای سنشي زکولې آی نو اباوت، خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم هغه خواري کوم سره، نو هغه ما خپل هغه درد چې کوم نه خپل سکول چې ون کلاس اوس مخ کې کیږي کې اوس ون ترال مون تمار او رسول، نو زه هغه سره چې کوم دغه مازان مصرف کړي دی هغه د خپل بچو مینې په هغه باندې زه ماتوم او چې سب مې لږه کې راځي ذهن کې زړه کې راځي هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم کوشش مې دغه
الله پاک دې اجر نه
درک فیصله به عوام کوي
خدای دې اجر درکي، نو درته وای ګل اکبر خان مونږ خو د کتابونو ذکر واورید چې دوه کتابونه د انګریزي او ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی او د کوم ژبو کې
د کوم کتابونه
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لري تاسو؟
خاص چاپ کتابونه د انګریزي دی دغه دوا او د پښتو د دوا دی او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده نغمه د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا او هغه په لیکوال کې کستوار مکمل هم شوه سلورو ایسو کې رااله سلورو مجلو کې هغه پبلش شوه اوس ایله ان شاء الله کتابی شکل ورکوم او کتابی صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوه د ابتدا څنګه شوه دا او ای سره یو مضبوطه سریزم لیکلی دا او په هغه مم ډیر خپل لیکلی دا نو او چون کې ولو کې کتاب دی نو هغه پمفلیټ دی نو زه یې مچ اوسره ایروپیجټیک کم ایروپیجټیک د جان ملټن د کتابونو باندې بندیز لګول او د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغ لټریچر نه خبر یې نو هغه کتاب یو سپیچ لیکل او هغه بیا انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو نن مورته ناستم روزانه کې نن مورته او دې ته ټایم ورکوم او دا پښتو ترالم دا لس کتابونه دا ان شاء الله زراړم دا ټي اس ایلیټ پورې دا فلیپ سیډنی نواله ټي اس ایلیټ پورې دا لس کتابونه ان شاء الله ز پښتو کې ژباړم ان شاء الله
ګل اکبر خان مونږ ژباړې نورم ګورو کنه خو سړې کله کله لکه تاسو خو انګلیسي ادبیات لوسی تاسو او لکه مرحله وار روان یاسې چار چا پیر خلکم تاسو نه خبر لیکوالان په دې خبر دي چې ګل اکبر خان لوړ زده کړې کړي په انګریزي کې او ډیر شوق لري له وړو کوالینه خو نن سبا چې پښتو ته کوم ژباړې کیږي سړی په غتند نه ماتيږي سړی فکر کوي دا کې دې شي دوه مدرې مې ژبې نه پښتو ته راغلي نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کول شي تاسو غونډي چې په هغه ژبې ته نیخ پنیغه ورسیږي او هغه بیا راوژباړي او سمره فرق دی هغه ژباړې چې ته په پویږي راو باړې او کبه د اردو نه یا فارسی نه یا د عربی نه سړې بیا د غتراړې پښتو ته څومره فرق وې دي کې
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی غ خپل نه لوستي خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی او ما خو دې د پر خپل اصول وځ کړی دی هغه اصول دا دي چې لکه زه ما کړه د فلیپ سیډنی د ډیفنس اف پویزی د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خو کریټیک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرې ته دا سو کچې دا راواړه واداش باړو کا نو مرتم دا ته ولې نه کې ویره دا ته کولی شي بس تی اوکا نو بیا ما شروع کړل په دې باندې نو ما اول خو په پېدم چې دا بس څنګه کوم بس بسم الله می وې د هر یو کار کې دواره کاته نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شم بیا نه پوېږم بس بیا روانې ما دکې یو پیراګراف دا سه رالو چې ای باندې بیخي رسیدم بیخي دا سه و چې هغه اغیش بار دا سه اړو ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خویم نشي او وړاندې نشتلې ووره سه ما پاغه یو پیراګراف
پوېدم
پینا په یو پیراګراف تقریبا دا واته جملې وي واته سنټنسز نو هغه ما بس بیا یو ورځ کېناستم بس نفل می وکړ می یالا دا کار می شروع کړی دی ما ته خو ګران دی تا ته آسان دی ته خو په اړه جواب کېږي ما ته آسان کی بس نفل می وکړ او دعا می وکړ بار روتم دی خپل نیچر ته د خور په غاړه ده کې نګه هم یو ائیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چرته د بایبل ریفرنس دی دا هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر زر رالمه او دا بایبل ریفرنس چوکا ته پټوله ژباړه پوه شم خو چې هغه روان شوم نو بس الحمدلله بیا د فلیپ سیلنی هغه ژباړه پوره شو خو ما داسې نه دی کړی چې د د ورډ ټو ورډ یا سنټنس ټو سنټنس نه ما نه چور راخسته دی ای باندې میزان اول پوی کړی دی بیا مې هغه پښتو کې د خپل جبه ته بیا راړول دی او ای د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلی دي چیرې دا داسې حکم پدې ما خواري کړ دا په یو لس نیمه میاشتو کې دا د فلیپ سیډنی دا د غشباړه پوره شي یو لس نیمه میاشت پدې ما راړول دی
صحیح او دا د نور غشباړي چې تاسو کله کله ګورئ او دا غوي مهنت ته ګورئ آی هر سړی مهنت کوي پدې باندې
یره زما خیال نه دی دما خیال نه چې دمره مهنت وکي بس ګوګل دی او اوس خو غبل بلار وتی مالو خنوم نه لري چیټ جی پی ټی یو څه شی دی غاین هغه ارتفیشل انټیلیجنس دی هټول کار خراب کړی
صحیح
نو زه خو دا سیستم نه ګور نه ګوګل ته ګورم دی ګوګل ته ما یو نوم ور کړی تاسو بوم خان دی چاړه استاد ورته دی چاړه استاد دی چاړه استاد ته خلک ورشي بس زردغو کې ګډه وډه الټا ترجمه کې ګوګل کې عام خلکو اون ار سه فیټ کړي دی وغه بیا نور خلکو ته روزي دې لپاره مهنت وکړ سټڈی مطالعه وکړ دا الوبه دا خوشی به مو پښتنو ته راځي ما یاري شی زم کم لیکو کم خو ما یاري لیکو کم او زما په دغه زې د دوله سو کتابونه ولیکم خو ما یاري نه وینم څه فائدہ شو یو کتاب دی وی خو ما یاري دی وی پښتو ادب لما ډیر سکړي بیا
صحیح دوی هر منزل ته په لنډو در رسیدو قائل دی پښتانه ځکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګل اکبر صاحب تاسو خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانې راځي تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه هم دي آیا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دي
نه دا یو خو پوه خلک د تنقید باندې شو
کنه
او بل دا افسانې دا بل چې د افسانو دي
صحیح نو پښتو کې به موسم افسانې لیکلي
نو کوتکانی چې کوم په نوم باندې ټولګا ده نو یکی لس دی او اصل لس نورم دی خو هغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچې ولې په عنوان باندې چې دینو هغه په دې ګلورین کې اوس دی اپریل او جون دی دغه غنې کې چې کوم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه ده او ما هغه بالکل نو ټچ ور کړی دی کنه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده ډیره تاسو چرته ولولي تاسو بیا درو تاسو ولولي تاسو به ووایئ چې واقعي د جدید افسانه دغه بدلون پکې پکار دی اوس موضوعاتو کې مو په هیئت کې مو ماهیت کې
صحیح او ګل اکبر صاحب زه به غواړم چې تاسو نه یو شعر کلنډ وي په انګریزي کې وي که په پښتو کې واورو یو لنډ افسانه که تاسو وي تاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته واورو
دا ما خاص ډیر سونټ لیکلي خدا هغه سونټ زه تاسو ته اورو ما چې لکه څنګه رحمان بابا غا یو شعر لیکلی دی هغه چې سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان مخبل تبازل لیکلی دی هغه زه تاسو ته اورم د بانډ آف لو دیټ آی هیو وید یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer. My peer, for you I have suffered the woe. Your eyes I love the most in all, O hark. O hark, your eyes I love the most in all. I want die and then to fall as a shark. As a shark, I want to die and then to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame. O dame, for love to you, the cause of fame.
دا
یو غزل دی.
ها. ارشاد، ارشاد.
دیدنونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی خوږ زړګیله مرهم غواړم پر هرونه لا تازه دی او استاد مینې په زور پایم استاد مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دی او دا د مینې ابتدا ده دا د مینی ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي کسپرلی په تیرې دو دی کسپرلی په تیرې دو دی خو ګلونه لا تازه دي او مکتده چې ګله اوچا چرته نشته ګله اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي
نو دا خو
د یو دا غزل ما دغه کې شامل کو دا کوتکاری کومه ټولګه ده یی کې د تیارو مسافر یو شاعر دی دا هغه اخیری په ځوانۍ کې هغه مرګ او محبوب چې هغه لا ناراضی او کله دا هغه وویني د هغه وخت کې هغه د مرګ مرګ حالت کې وی مرګي حالت کې بس ساتي وته ولی چې هغه وویني نو د دې کلام شروع کی دا کلام ما به یی کې شامل کو کنه دا دغه کې نو که تاسو وایئ چې دا د دې اخیری سین چې کوم دی دا به تاسو نو دا به هم پکې راشي او سین به هم پکې راشي
صحیح زه به اورېدونکو ته وایم چې ګل اکبر خان یو دردېدلی پلار دی او دا غزل چې تاسو ته واورو په دې کې مغه غم منظوریږي چې کله
د یو شاعر په وړاندې د هغې بچی ساور کوي، نو هغه دوی غم په دې شعر کې ښکاري. نو تاسو راته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو ته مونږ ته اورول غواړي، مهرباني ګل اکبر صاحب.
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده، دا په زما سمره کریټکس دی او نقادان دي دا افسانه ډېره زیات خوښه کړې ده. ای وی چې څنګه بیت الغزل وي دغه شان بیت الافسانه وي، انصاف په ټولګه کې بیت الافسانه دا ده. د هغې د اخیري سین چې کله هغه شاعر مري کنه، نو اوس دا چې کوم محبوب دی نو دا خپله کیسه په خپله کوي. نو اوس دا هغه دا خپل کیسه کوي، نو دا اخیری سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزی کردار مري، نو دی اوس دا زه شروع کوم. صدری سلور میاشتې پس زمور پلار سره د ملاوېدو د پاره راغلی وم. ما وکتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی و، ستا هغه بې رونکه او زیړ مخ چې بې وسی او ویرانی پرې تله راتله، زه ډېره بې قراره شوم او نیغه تا ته در نږدې شوم. څنګه ګله، تا د خپل اخیری کلام اولنی شعر راته اویلو. دیدنونه لا تازه دي، هم رنگونه لا تازه دي، زما د زړه درزا نور هم تیزه شوه، زما په سترګو کې اوښکې راغلې. تا دویم شعر اویلو، خوږ زړګي له مرهم غواړم، پر هرونه لا تازه دي. په دې شعر اورېدو ما محسوسه کړه چې دا دې اوس به زما د سینې زما زړه بوټ روزي او زما روح به زما د تن بدن اوزي. تا دریم شعر په ډیر جوش کې کوي، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دي. زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو، بس کا ګله بس کا نور څه مه وایه، ما زما زړه هم ډیر ارې ارې دي. په دې کې تا څلورم شعر ووې، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. زما لوپټه زما د سر نه وښویده، دواړه لاسونه مې په غوږونو کېښودل او صرف یو لاس مې بار بار ویلو، نا 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 نا. ما په کلس کلس جړل. تا پنځم شعر ووې، کسپرلې په تیرې دو دی خو ګلونه لا تازه دي. ستا شونډې رپېدې، زه در باندې پوه شوم، زه در نږدې شوم. تا دواړه لاسونه ما ته خواره ونیول او ما ته دې د نږدې کېدو اشاره وکړه، زه ستا خواله درغلم. تا ما نه خپل دواړه رپیدونکي لاسونه تو کړل او زه دې ځان ته نږدې کړم. ستا تک کې زیړې شونډې چې لکه د خزان زپلو پاڼو پشانې دیواره په رپیدو شوې، نو ما چغې کړې او په یوه شیبه کې د کور ټول وګړي ستا تیاره کوټې ته راننوتل. زه سلګو نیولې ستا په غېږ کې وم، تا خپل دواړه لاسونه زمانه چاپېره کړي وو. نازو، زه اوس مرګ نه یریږم، ولې چې ستا مې ستا په غېږ کې اوزي. دا زما لوی ارمان او چې سامې دې ستا په غېږ کې اوزي. ګله اوچا چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي. دې شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده، ستا روح د تیرو د ټول عمر کې نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تللې وه. ستا شونډې زما اننګو پرتې وي او ستا دواړه لاسونه زما نه کلک راته وو. دې سره
ډېر غمجنه صحنه ده او تاسو پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی او داسې تجربې مو نورو افسانو کې هم کړې دي چې هلته ستاسو شاعري هم شامله شوې په افسانو کې.
نو دا خو لومبه هڅه وه او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغه سره سوکم لولیا اوری چې خامخا سخت نه سخت زروالی می چې هغه سره اوجاړي. دا زما د یو ارمان وم چې داسې افسانه زما د ګوتو نه وزي. نو زما یو کریټیک دی هغه وی چې دا ما لوستنه وي، ما وجړل، ما به زما چې یو قسم اوجاړي به زما دغه به پوره شي. نو هغه یو زما یو کریټیک چې دی نه په دې افسانه په واسه لکه چې دی سینونو کې دی، یو نه دی، یواز نورم دی. ایم وې دی سره مونږه د زړه داسې بالکل درد دی کنه.
صحیح، الله پاک مو دردونه کم کا. او تاسو خدای شاعریم ډیره زوره ورده، نو پښتو شاعری مو څومره کړی ده؟
نو پښتو شاعری چې ته نو هغه چې زه او شمارم هو تو دغه غزل ته نه رسي، ډیره کمه شاعری ما کړی ده، ځکه چې ما پوه خلک چې کم دی دې ته توجه وه او اوس دی دغه ته ما د ژباړو ته ټوله توجه ده. نو شعرونه چې دی نو دا فلحال بند شوي دي، او که لیکم نو بیا په انګریزی کې ولیکم، ځان سره کیدم بس چاپ کوم نه.
صحیح، نو ډیر مننه ګل اکبر خان، موږ سره مو مینه وکړه او دومره خوږې خبرې مو وکړې، په وخت اډو پوه نه شو. ان شاء الله تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو. ډیر مننه، کور مو ودان.
شکریہ جی، ډیر مننه.
درنو ریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو د ادبی خبرونه ته مغوغنی ولو تربلې ونی پوری خپل قربان چې بامر ته اجازه ورکړي. خاده او بادوسه.